دروند کو دا د مشال اړیو په بل خبرونه کې تاسو قربا ګلې اعظم تاسو هر کلی وایم دا وخت د محل په خبر کې د سحر لس بجې شوې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه د سولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټی کې پاکستان د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر نه تاییدوي خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي طالب مشرانو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیچا ته اجازه ورنکړي چې اسلام آباد بند کړي او ترکیه وایي چې د عراق په شمال کې عملیاتو لپاره تیار دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د هغه پلاوی تګ نه تاییدوي چې د رپورټونو تر مخې په دې رستو کې د سولې خبرو په اړه هلته ورغلی وو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام مشال راډیو ته ویل رپورټونه مې کتلی دي خو نه شم تاییدولی ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نه یم. زما مطلب دی چې چین او څلورو هیوادونو شورا خپل کوششونه کوي، موږ هم کوشش کوو، امریکایان یې هم کوي، افغانان یې هم کوي. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي. نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوې دي. بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر ازا خیلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته یې د طالب مشرانو د وروستي سفر په اړه دوی ته سندي ویلي. ښاغلی ازا خیلوال پرون شپه له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې درې طالب مشران له قطر نه اسلام آباد ته تللي او هلته په ځینو مسایلو خبرې کړي دي. ښاغلی ازا خیلوال ویل چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د دغه طالب مشرانو سفر د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله په خپله د سولې د خبرو توان او واک نه لري. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې ریاست به بې وسۍ ته نه پرېږدي او هیچا ته به د ریاستي مشیندرۍ د بندولو اجازه ورنکړي. تیره ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا کوله او ویل چې د اپوزیشن ګوندونو په درخواستونو سترې محکمې یا سپریم کورټ د پاناما اسنادو نوټس اخیستی دی، نو بیا د یو ګوند لخوا د اسلام آباد بندولو هیڅ قسمه جواز نه جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد به بندېدو ته نه پرېږدي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې د نومبر په دویمه نیټه به اسلام آباد ضرور بندوي او وزیر اعظم احتساب به باندې به هیڅ قسمه سمجوته نه کوي. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لخکرګا خار له امنیتي ګواښونو خوندي شوې دي. خغلی حیات پرون شپه مشال رادیو ته ویل چې دا عملیات د قهر میوند په نوم د لخکرګا په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوی چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ جوبله اوریدلې ده. په هلمند کې دا عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د سیمایزو چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو په تیرو څو اونیو کې لزګونه افغان سرتیرو ته مرګ جوبله اړولې ده. د ترکیه وزیر اعظم بن علي یادرم وای ترکیه تیار ده چې د عراق په شمال کې ګامونه پورته کړي ځکه چې انقره د عراق او امریکا لخوا د موصل ښار په جګړه کې د کورد او شیا ملیشو په اړه شوو ژمنو څخه مطمئن نه دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې پرون وخت کړي چې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر هغه خبره رد کړه چې د عراق شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ترکیه ځواکونو ته د عملیاتو اجازه ورکړي چې هغه سیمې بیرته ونیسي. عبادي ویل دا هغه څه دي چې عراقیان به پخپله کوي او موصل ښار آزادولو ترڅنګ نور سیمې به له ترهګرو پاکوي. خو د ترکیه وزیر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې شیا او کورد ملیشه په موصل کې سنیانو سره ښه چلند نه کوي او په داسې حالاتو کې ترکیه چوپ نشي پاتې کېدی. د عراق له شمال څخه راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه د سخدریزو کنټرول لاندې د موصل ښار اخري کلی ته ننوتی دي. راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه نن سهار وختي له موصل ښار نه 15 کیلومتره لرې تال کیف کلی ته رسیدلی دي. دا له هغې رسوده چې پرون عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یو مهم استراتیجیک ښارګوټي همدان یا کنټرول ترلاسه کړو. دا ښارګوټي له موصل نه 12 کیلومتر لري دي. د امریکا د دفاع وزیر د بغداد سفر پر مهال ورپور عراقي چارواکو سره په خبرو کې موصل خار له اسلامي دولت وسلوال ډلې څخه بیرته نیولو په اړه مثبته رای خودری دا اش کاټر پرون په داسې حال کې د بغداد سفر کړی چې 15 ورځې وړاندې عراقي ځواکونو د کورد شیا ملیشي او امریکایي ځواکونو په مرسته په موصل خار کې پراخ فوزي عملیات پیل کړل. په دې موقع اش کاټر ویل زه تاسو ته نن یو ځل بیا ډاډ درکوم چې هر یو هیواد د عراق د حاکمیت په خاطر کار کوي. دا د نړیوال ائتلاف اصول دی. موصل ښار چې د عراق دریم لوی ښار دی له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په قبضه کې دی. د شام محاصره شوې او د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې د درې ورځو د اوربند ختمېدو وروسته نن هم درنه جګړه دوام لري. هغه اوربند د شام حکومت او روس اعلان کړی وو. د شام د بشري حقوقو د څارنې فعالانو تیره ورځ ویلي چې د شام او یا روس جنگي الوتکو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په سندو کې بمباري کړې دي. د څارنې ادارې په خبره د ځمکني جګړو راپورونه هم دي چې پکې درنه وسله کارول شوې ده. حلب ښار د حکومت پلوه او مخالفو جنگیالو ترمنځ په بیلابیلو برخو ویشل شوې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویبپاڼه مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ. د دې رپورټونو تر څنګ د ونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر په اړه خبر نه دی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای چې طالب مشرانو له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دي.
اسلام آباد ته راغلی دي هم د قطر څخه او هم کېدای شي چې د کوټې څخه راغلی وي. البته دوی دا هم ویلي زموږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو. حقیقت نه دی وظیفه نه ده.
د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې مغربي لارې په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر او صوبایي حکومت دریز یو دی او که څنګه؟
عمران خان دا فطره کې چې هغه د دې مخالفت کې نو پنجاب یې غته هغه حمایت او هیڅ ملایوي دي چې کوم ډول کوي نو په دې وجه یو ډېر واضح تضاد دغې موجود.
د خیبر او تیرا میدان اوسیدونکو د پرمختیايي کارونو د نه عملي کېدو شکایتونه کوي.
لون یې کړی خو په نومه د چا عمل نه یې کړی. ګورنر سکول یې کړی و تو هر جو شی یې کړی و اوس په تونونه یې کړی و پاته یم نشته رس یو اچ یم نشته رس.
ونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د عدم تشدد د دلچسپ په لارو څخه د نفرتونو او جګړو پر ضد د روانو کارونو موضوع څېړلې.
د ترین ځوانو اړخونو ته جنگ مخالف ترین مارچ په نړۍ لګېدلې وي. پاکستان باندې لیکلي وو چې موږ امن غواړو، موږ روزګار غواړو، موږ علاج غواړو، موږ کور غواړو.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننه او تبصرې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د ځینو مشرانو د سفر راپورونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله اپیل کړي چې افغان حکومت یې د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستاني چارواکو سمو د مخکې کوټه کې د نیول شوو ځینو افغان طالب مشرانو په اړه ویلي چې دوی له سولې انکاري طالبانو پر ضد بیلابیل فشارونه چوي. پر دې موضوع د بشیر ګواخ دا رپورټ و.
پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د هغه پلاوی تګ نه تاییدوي چې د رپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د سولې خبرو په اړه هلته ورغلی و. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام مشال رډیو ته وویل
رپورټونه مې کتلي دي خو نه شم تاییدولی ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نه یم. زما مطلب دی چې چین او څلورو هیوادونو شورا خپل کوششونه کوي، موږ هم کوشش کوو، امریکایان یې هم کوي، افغانان یې هم کوي. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي. نو کېدی شي یو څه رابطې شوې وي، خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوې دي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د افغانستان د استخباراتو رئیس معصوم ستانکزی په قطر کې په دې وروستیو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره پټې خبرې کړې وې. افغان حکومت او طالبانو دا رپورټ رد کړی و. اسوسییټډ پریس خبری اجانس بیا پرونی رپورٹ کې ویلي چې د طالبانو درې غړي اسلام آباد ته ورغلي وو چې پاکستانی چارواکي د معصوم ستانکزي سره د کړو خبرو څخه خبر کی. خو د قطر میشته طالبانو یو لړپوړي چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پلاوی د خپلو عادي بهرنیو سفرونو لړکی ډیر مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د خبرو ایجنډا یې د افغان کډوالو موضوع وه. دا تر هغې وروسته دا چې د دې میاشتې په لومړیو کې درې طالب مشران ملا احمد الله نانی، ملا عبدالصمد ثانی او سلیمان آغا په کوټه کې پاکستانی امنیتي ځواکونو نیولي وو. د رپورټونو تر مخه دغه کسان غوښتل چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو سرتاج عزیز دا نه مني چې ګونې دغه کسان د امنیتي ځواکونو له خوا له دغې وجې نیول شوي وو. هغه وایي د سولې لپاره د طالبانو اماده کولو په خاطر له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
مختلف خلک د مختلفو وجو له کبله نیول کېږي، خو صلاح دا شوې وه چې موږ به خپله خاوره د افغانستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو. نو دا شیان داسې نه اعلانېږي چې څوک د څه له وجې نیول شوي. نو دا د خبرو لپاره زموږ د کوششونو برخه ده. موږ په هغه حساب مذاکرات مخالفو طالبانو خلاف کاروایي نه کوو، خو بنیادي پوښتنه دا چې کوم قسم فشار پرې اچولی شو یا یې په کومه طریقه خبرو ته هڅولی شو. مګر دا هغه څه دي چې حال یې نه ویل کېږي. نو د مختلفو خلکو خلاف مختلفه تګلاره غوره کېږي. مهمه دا ده چې کوششونه روان دي.
بلخوا د افغان طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې تر هغه د سولې خبرې نشي پیلېدلې تر څو چې د قطر دفتر په رسمیت نه وي پیژندل شوی. یو لړپوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په پیلولو کې لوی خنډ د جنگ بندۍ موضوع ده. افغان حکومت اوربند غواړي او د طالبانو لخوا د قطر د دفتر رسمي کولو خبره کیږي. د قطر دفتر یاد چارواکي بیا ویل چې دوی نشي کولای د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې جنگیدونکي طالب وسلوال قانې کی. هغه زیاته کړه چې جنگ بندي به تر هغې وروسته کیږي چې لومړی د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله معلومه او افغان حکومت د طالبانو د قطر دفتر په رسمیت ومني.
بشیر ګواخو چې تاسو رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر نه تاییدوي، خو په پاکستان کې افغان سفیر وایي د کډوالو او بندیانو د ستونزو په اړه خبرې د طالبانو دنده نه ده، بلکې پاکستان ته د هغوی سفر ښایي چې د سولې د خبرو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال مشال رادیو ته دا تایید کړی چې طالب مشران له قطر او کوټې څخه په اسلام آباد کې سره ټول شوي دي. طالبانو ویلي چې استازي له دوحې اسلام آباد ته تللي سو د کډوالو او بندیانو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استازیو سفر ښیي چې دغه ډله په خپله د سولې د خبرو د مخته وړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال تیره شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو ځینو استازیو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړی او ځینې نور بیا له کوټې ورغلي دي.
هم د قطر څخه او هم کېدای شي چې د کوټې څخه راغلي اوسي، مګر نور تشریحات ما سره نشته دی چې کومو خبرو دپاره. البته دوی دا هم ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو. حقیقتا د دوی وظیفه نه ده، نه کوم چې د دوی خبرې د پاکستان د حکومت سره په دې ټکو باندې وڅرخېږي. دا اضافه تر دا ښیي چې طبعا د هغلته تګ او هغلته هغوی په اعتماد کې اخیستل کېدای شي چې دوی دغه توانمندي به په کې نه اوسي چې په سوله یا په نورو موضوعاتو هم د خبرې وکړي.
ښاغلي زاخلوال په پاکستان توند انتخاب وکړ چې لږ تر لږه افغان حکومت ته د دغو طالب استازو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد ته تللی، خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبرې کوي، د سولې مسله نه ده مطرح کړې. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوی کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. اخو افغان سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد تتللی چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپل وروستیو خبرو په اړه سلا مشورې وکړي او هم د خپل بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوی.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ما مشال اړو ته تاسې غوږې درنودونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې په داسې وخت تر نه کوي چې په دې وروستو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بیانونو کې خپل تحفظات ښودلي او ویلي وو چې احتجاج ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې عمران خان په وروستیو کې د چین سفیر ته ویلي ول چې درنه یې له اقتصادي راهداري پروژې سره تړاو نه لري او د پاناما لیکس په حواله د لپاره ځینې کارپوهان وایي چې د ګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه ترمنځ د راهداري په اړه په دریځ کې یووالی نه تر سترګو کیږي. دا چې دا سمره رښتیا ده د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې لچین پاکستان اقتصادي رادارې منصوبې سره تمې تړلې دي چې په دغه هیواد کې خوشحالي او امن راوستو کې به مرسته وکړي. د بنیادي ډانچې او توانایي منصوبې لرونکو د یو 50 بلین ډالرو برابر دغه پروژې مغربي لارې پاړه د پښتنو سیاستوالانو تحفظات دي او وایي چې ګټه پنجاب ته رسیږي. پرستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکم په دې لړ کې بیانونه ورکړي دي او وایي چې که غوښتنې ونه منل شي نو اسمبلی ماتولو ته هم تیار دي. په عین حال کې عمران خان راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې دھرنا کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف وای د ګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه یو دریز لري چې مغربي لارې باندې د توجه ورکړل شي.
موږ اوس هم دا ډیمانډ کړو مخکې دام کړو د زمینګا خان صاحب هم دا ډیمانډ د چیف منسټر هم دا ډیمانډ چې تاسو کوم یو اوریجنل ویسټرن ګروپ دی پاک باندې تاسو دا روپ تیر کړئ هغه پېښور دی کوهاټ دی پیډي خان دی دا چاینا حکومت هم دا وی چې تاسو دا روپ هغه علاقے نه تیر کړئ چې کم ځای کې د غربت پاورټي لاین کم دی. نو دا دې ټایم کې لاهور کې پاورټي لاین ختم دی اوس نو یو سروې راغله پینډي کړو پنجاب کې. نو موږ هم دا غواړو چې دا ویسټرن ګروپ اوریجنل روپ دی 1800 کیلومیټر دی او کم یو روپ دی پنجاب والاغا 2300 کیلومیٹر سے موږ دا غوړي چې کوم یو اوریجنل 1800 کیلومیټر روپ دی پتی باندې کار وشي.
خو کارپو او سینیئر خبريال شمیم شاهد وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې پاړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دریس کې ښکارا فرق دی.
عمران خان دغه فتره کې چې هغه د دې مخالفتو کې نو پنجاب کې هغه ته هغه حمایت یا هغه ټول نشي ملایوي چې کوم توقع کوي. نو په دې وجه یو ډېر واضح تضاد دغه موجود دی. عمران خان چېرته داسې بیان راغلی چې د سعودي ریزرویشن اډریس کې خدا اسد عمر او یا د پنجاب د مشرانو یا د پنجاب د تحریک انصاف چې کوم پارلمنټر دی دا هغه پرسته پورې په دې باندې سپه پاین بالکل څه بیان نه راغلی.
د اقتصادي رادارې پاړه د کوریډور فرنٹ په نوم د سیاسي اتحادیه مشر ډاکټر سید عالم محسود وای د صوبایي حکومت مشرانو ورسره ژمنې کړې دي چې د مغربي لارې پاړه تحفظاتو په لړ کې به ورسره یو ځای پاتې شي. نوموړي ویل هیله لري چې د ټولو د یووالي ګټه به ولسته ورسیږي او پښتنه سیمه به له خپل حق نه محرومه پاتې نه شي.
موږ بالکل په یو لائن یو. عمران خان چې چین سفیر ته دا ویلي وو چې زما د درنې نه به دغه کاریډور تاوان نه رسېږي. البته د کاریډور په اړه سره تاسو د خیبر پښتونخوا د سودې چې کوم تحفظات دي هغه لرې کړي. امید لرو چې دغه به دوی ټیک به کوي او که ټیک نه کوي نو د تحریک انصاف سیاستوال زموږ د سودې نه ځي. لکه مطمئن خو موږ تر اوسه پورې د جنې پارټي نه نه یو خو دا امید لرو چې دوی به د خپل سیاست ته بچ کولو دپاره
د ډاکټر سید عالم محسود په خبره په مرکزی کچه د ټول ګوندیزو غونډو په لوي نه دی خو که په صوبایي سطح داسې غونډه کیږي نو ورسره دوی په خپلو کې د پښتون قوم د راتلونکي لپاره یو لایحه عمل جوړولی شي. د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشرانو د تحفظاتو په جواب کې ویلي چې مرکزی لاره جوړول یې ترجیح ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړو ته تاسې غوږې درنودونکو د خبرې اجنسۍ د تیرا میدان او باړي اوسیدونکي وایي که څه هم چارواکو وار په وار د پرمختیایي کارونو د پرانستلو دستوري کړي خو عملی کار تر اوسه پورې پرې نه دی شروع شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ویجاړ شوو کورونو سکولونو روغتونونو او سړکونو بیا جوړولو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تیرا میدان او باڑی نه متاثر شوی خلک وای چې په روان کال کې هلته د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ دوه دورې کړي دي او د یو شمیر پرمختیایي کارونو د پرانستې مراسم تر سره کړي دي، خو تر اوسه پرې کوم عملی کار نه دی شوی. د تیرا میدان اخترسی د پردی مشال ریډیو ته وایي چې یوازې اعلانونه شوي خو هلته کوم سهولت په نظر نه راځي.
لون یې کړی خو په نوم د چا مال نه یې کړی، ګوانر سکول یې کړی و، تو هر جو شی یې کړی و، هسپتالونه یې کړي و، پاته یې هم نشته رس، یو ایچ شی هم نشته رس. اوس دته غوړو چې موږ تینا سرکونی سکولونه غوړو، هسپتالونه تینا غوړو، روډونه تینا غوړو، بجلی تینا غوړو، نوکاری تینا غوړو.
او د باډی یو مشر پیر عبدالله شاه پرې دی وایي چې حکومت دوی سره هم خپلې وعدې نه دي پوره کړې.
نو باډی خو چې کومې وعدې شوې دي یا کومه خبرې شوې دي هغه خو اوس پریوان سال نو رسیدلې. نو کورداری مونږ دا ریکوست ہے دا اپیل دے گورنر صاحب لا ٹھولو مشرونو لا چې بوڑے کم مشکلات دی او بوڑے کم استونز دی او بوڑے دے کومونو کن تکلیفونه پېښوی دی او کم ای ڈی پی جی دی یا کم دا شئی نه دی چې دا فوری طور باندې د غیلا توجه کړلای شي او مزید چې کنده بوڑے خلک نور مزید د پریشونې نه د استونز نه د شرمنګی نه بهر کړلای شي.
د خیبر جن سید پرمختیایي کارونو او د بیا بحالی څنګه کوارډین نیچر یوسف وای چې حکومت لخوا په تیرا میدان او باډه کې د خلکو د بیا بحالی لپاره یو شمیر سروې روان دي او چې کومې وعده کړې دي هغه به پوره کوي. د خیبر امنیتی چارواکی وایي چې تیرا میدان او په باډه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو وروستو امن قائم کړی دی او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندرو کوله خبر نزو مومندو ته د مومندو په ساپو سیمه کې سلویخ کیلومتر لوی سړک ل ډېرې مودې راځي ویجاړ پروت دی چې له وجې ځای اوسیدونکي یو شمیر استوندو سره مخامخ دي. ځای خلک وای چې دې ته اړ شوی چې له سیمې نه بل ځای ته کډه شي. نور تفصیل شاه نواز ترک ځای راکوي.
په محمد ایجنسی کې د ناقینا تر محمد ګټه سلویخ کیلومتر سرک لا هم اوران ویجاړ دی. دغه سرک چې د پیښور نه پرې باجوړ دیر او کونړ ته د ولس تګ را تک سیوا وو، دا سات پرې د سیمې ولس هم ډیر کم شمیر کې سفر کوي. د بوتي ساپو اوسیدونکي ملک فردوس خان صاحب وایي
او دغه رنګ سرک ته د فیلاس کې پرېښودلو سفر ته د نړۍ کې جو خلک چې روغ وغه د دې په دلیل مدیزان شو د دې روډ دلته او ګاډیم تباہ برباد شو، خلک مغرق شو او هیڅ جوړولو امکان نه لري.
دغه سړک د جوړونې لپاره د متحده عرب اماراتو لخوا یو پروژه منظور شوی چې دغه پروژه تر لاندې جوړ سړک اوران کړو چې نوې سړک جوړ شي، ولې هغه پروژه په نیمایي کې ختم شو او لسته د ګټې په ځای تاوان ورسید. ملک ول شاه صاحب وای
مخکې لږ گزارا کولا، بیا په دې شورس کې لږ خراب شو، بیا آرمی دې ته تا واخیستل او دا د سولو چې آرمی دا سړک منګه توران کو روړې پیو ورځول او سمک شان توران تو ته دې هغه د خپل کډی مړی وړي دي او منګه کړته وې نو دم نه تکلیف دې د علاقې خلکو د چي علاقه چې کوم دا خلک دې ته مجبور دي چې د علاقې نه خپل مکاني او ځکه چې خلکو د مریضان پراتی مریضان په دې ورون باندې نشول له روغ نه سره چې کاندر دي.
او یو بل مشر وې چې د هغه سیمه د سړک د وجه د هر قسمه ترقینه محروم سرکاری انتظامیه چارواکو پوینا چې د یاد سړک لپاره 50 کروڑ روپۍ پاکستانی حکومت نه منظور شوی، خو د جوړونې ټیکې پر لا هم نه دی وتلی او معلومه هم نه ده چې کله د جوړونې کار به پر کړه شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال اړیو ته تاسو غوږې درونکو. لیکوال عائشه صدیقه په فرایډی ټایمز مجله کې په خپل مقاله کې لیکلی دی په کار خو داوه چې تر اوسه د فو د نوي مشر د نوم پریکړه شوې وي، خو دا معامله او وزنډېدله او دا ښایي چې د حکومت او فو ترمنځ جنگ لا روان دی. شاین بونیری د مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
لیکوال عائشہ صدیقہ په فرائیڈے ٹائمز مجلہ کې په خپل مقاله کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د یو وزیر اعظم لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د پوز یو داسې مشر غوره کړي د چا په موجودګۍ کې چې ولسی حکومت خپل کار پر مخ وړي شي. د نواز شریف په مزغو کې بعد نور لسوه نوی د لسیز یادونه اوس هم ژوندې وي کله چې د هغه د حکومت تخته دوه ځله اپوټه کړل شوه. دغه شان د بینظیر بوټو حکومت هم دوه ځله د پوز لخوا مات کړل شو او بیا په 1999 کې پوز د حکومت واګې په خپل لاس کې واخیستې. عائشه صدیقه لیکي دا خبره څرګنده ده چې موجوده حکومت د جرنیل راحیل شریف د ملازمت موده نه غزول غواړي. دغه شان نواز شریف دا هم نه غواړي چې د لیفټننت زبیر حیات په شان جرنیل غوره کړي کوم چې مضبوط پوځي پس منظر لري. په دې ځغل کې بل جرنیل اشفاق ندیم دی چې د پوز هم خوختې. دا دواړه جرنیلان د جرنیل راحیل شریف هم خوختي او دې خبرې نواز شریف په یو دوه کې حیران کړی دی. ویل کېږي چې د نواز شریف خوخ جرنیلان لیفټننت جنرال جاوید اقبال رم دی او لیفټننت جنرال قمر باجوا دی. د دواړو پاړه فکر کېږي چې د ولسی حکومت پاړه لږ نرم رویه لري. عائشہ صدیقہ وایي د فوز خپل ګټي دی او د دې مطلب دا نه دی چې نواز شریف کم جرنیل غوره کی نو هغه به د فوز ګټه لپام غورځي، خو دومره دا چې د ولسی حکومت نه غلطی کیږي نو دې به ور سره گزاره کوي. دا خبره هم مهمه ده چې نواز شریف هیلمن دی چې د فوز لپاره به یو داسې مشر غوره کی چې هغه جرنیلان باوري کی کم چې نواز شریف د نورو هغه جرنیلانو نه بیل کړی دی چې جنگی رکھتی. دا داسې شوه لکه چې هغه په پوز کې اختلاف پیدا کول غواړي او دې خبرې پوز د نواز شریف په اړه ورخطا کړی دی. عائشه صدیقه لیکي دا یو ډیره پیچلې معامله ده ځکه چې د پوز او حکومت اوږدمهاله ګټې ورسره تړلې دي. په کار خدا ده چې تر اوسه د پوز د نوي مشر د نوم پریکړه شوې وي. د دې ځنډېدل ښایي چې جنگ لا روان دی او په دغه اړه د ټولو خواوو رایې یو شوې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږې درونو اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو ریټایرډ فورزي جنرال طارق خان د هغه وړاندیزونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې د نوموړي په فکر په پاکستان کې د ترهګرۍ او توندروتوب د مخنیوي لپاره ضروری دی. نوموړي پر خپلو دغه وړاندیزونو زور راوړی او وایي چې ورباندې د عمل بغیر کامیابی نشي حاصلېدی. دا چې د هغه د خبرو مهمې ټکي څه دي، ملیحه میرزاده د تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په باجوړ کې د طالبانو خلاف د 2009 کال په جګړه کې د اف سي ځواکونو د بریا تر شا مهم تن ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان د ترهګري د مخنیوي لپاره درې وړاندیزونه کړي دي. د نوموړي په خبره د دې لپاره عدالتي اصلاحات، د پولیس غیر سیاسي کول او د ملایانو کار ترجمه ته محدود ساتل ضروري دي. د برېټانیې د آکسفورډ او کیمبریج پوهنتونونو د ګډو لیکچرو له لړۍ څخه په یو کې طارق خان د ترهګري په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په 2014 کال کې ریټائر شوو. طارق خان د سو ضروري پښتنو یادونه وکړه چې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروای په وخت ضروري ول او په پام کې ساتل. لومړی دا چې آیا په سیمه کې د سړکونو په ګډون د داخلېدو او تلو ځایونو باندې کنټرول لري که څنګه، د سیمې اوسیدونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي که څنګه، او په سیمه کې د ریاست واک بحال شوی دی که څنګه. نوموړي په ټولنه کې د تندرویتوب وجوهات بیانولو کې د قرارداد مقاصد طرف ته اشاره وکړه چې د پاکستان لومړی اسمبلی منظور کړی او اوس د هیواد د آئین برخه ده. طارق خان د امریکا ذکر هم وکړ چې پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن د افغان مجاهدینو مشرتابه ته اهمیت ورکولو. ورځپاڼه لیکي دا چې ضرب اعظم به کله مکمل شي. د دې پوښتنې په جواب کې طارق خان وویل چې په 2006 کال کې پاکستان د خپلې بقا لپاره جنګېدو او اوس وسلوال د خپلې بقا لپاره کوششونه کوي. هغه وویل چې په باور یې د وسلوالو خلاف جګړه به زر په کامیابۍ سره سرته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي نوموړي په بیا بیا په دې خبره زور راوړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هغه وړاندیزونه ډېر ضروري دي. طارق خان وویل له دې پرته نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ د مخنیوي کامی اداره کامیابي نشي ترلاسه کولی. ورځپاڼه د نوموړي وړاندیزونه ښه بولي خو وایي چې ملایان ترجمه ته محدودول یو چیلنج دی ځکه چې د 1980 راهیسې د هیواد سرکاري سکولونو او تعلیمي ادارو نه داسې کسان راوځي چې زغم نه لري او تنگ نظر وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړو ته تاسو غوږې د نو دنکو د ورکشاپ دې د سحر لسنی بچې د خبرونو لنډي زور پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د هغه پلاوی تک نتایدوي چې د رپورټونو تر مخه په دې رستو کې د سولې خبرو په اړه هلته ورغلی و. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مخام مشال راډیو ته کړی. بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په پاکستاني چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته یې د طالب مشرانو د وروستي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې ریاست به بے وسۍ ته نه پرېږدي او هیچا ته به ریاستي مشیندرۍ د بندولو اجازه ورنه کړي. نوموړي دا خبره پرون تیره ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته کړې. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لخرګا خار له امنیتی ګواښونو خوندې شوې ده. ښاغلی حیات پرون شپه مشال لړی توی چې د عملیات د قهر میوند په نوم د لخرګا په شاوخوا سیمو او ځینې ولسوالیو کې پیل شوې. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یادرم وای ترکیه تیار ده چې د عراق په شمال کې ګامونه پورته کړي ځکه چې انقره د عراق او امریکا لخوا د موسل خار په جګړه کې د کورد او شیا ملیشو په اړه شوو ژمنو څخه مطمئن نه دي. د عراق له شمال څخه راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه د سخت دریزو کنټرول لاندې د موسل خار اخري کلی ته ننوتې دي. راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه نن سهار وختي له موسل خار نه 15 کیلومتره لري تالکیف کلی ته رسیدلی دي. او د امریکا د دفاع وزیر د بغداد د سفر پر مهال وړپورو عراقي چارواکو سره په خبرو کې موسل خار له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه بیرته نیولو په اړه مثبت رائے ښودلې ده. درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي وغه ټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف د ګوند اسلام آباد کې درنې ته چې څومره وخت را نږدې کیږي عمره په ملکی سیاست او په اولس کې یو عجبه صورتحال په نظر راځي. ځینې خلک له بې باورۍ سره مخ دي او ځینې په دې یقین لري چې ملک به بدلون راشي او د دې سره سره د حکومتي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو په یو بل باندې د تورونو لړۍ هم روانه ده. د ادارې په وینا چې د دې ترڅنګ داسې خبرونه هم را روان دي چې د نیخت مغولو لپاره کوششونه روان دي او د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رحمان بلک داوا کړی چې په 2 نومبر با د درنې کې دوه نوبت ناراضي. نو که چیرې په دې خبره کې حقیقت وي نو دا د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې له درنو هیڅ ګټه نه ترلاسه کیږي بلکې د تیرې درنې پرنګ با ملکی معیشت ته زیان ورسی او په نړۍ کې با د پاکستان بدنامي هم وشي. ادریا اخري کلی کې په نړیوال کچ پاکستان د معاشي خطرونو د بچ کېدو لپاره باید چې د حکومت او تحریک انصاف په مینس کې دا معامله هوار کړی شي ځکه چې د پاکستان سلامتیا او د جمهوریت ګټه هم په دې کې ده. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي 13 اونۍ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پټو دوه مذاکراتي پړاوونو د خبرونو کسه هم د امریکای او طالبانو لخوا تردید راځي او د مختلفو ذرایعو نه د دې تصدیق شوه او دا هم اطلاعات راځي چې د قطر نه د طالبانو د سیاسي کمیشن ځنی مشران د شورو پورس پاکستان ته تللی. د ادارې په وینا په کال 2013 کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ شروع شوی مذاکرات اوس هم په لومړي پړاو کې دي خو د دې د مستقبل په حواله څوک هم څه حتمی رائے نشي ورکولای خو اوس په دې کې پرمختیا او په دې کې د پاکستان د کردار او د کوششونو نه څوک هم انکار نشي کولای. ادریا اخري کې لیکي امریکا له یوې مودې راهیسې په پاکستان زور اچوي چې له طالبانو او افغان حکومت سره په ګډه د منطقې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي او د لړکی د اسلام آباد هلی سلی هم په نظر راځي. نو باید چې د دې مثبت سوچ هرکلی وکړی شي او دارنګ بعد دې ګټورې نتیجې هم را برسېره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د سیمرات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپان لیکي تر بندیز لاندې تنظیمونو دلی دفاع پاکستان کونسل یا شورا ممکنه لاریون په د کشمیر په اړه د پاکستان دریسته زیان ورسوي. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنټ اسلام آباد ته د دریو لوړپورو طالب مشرانو د سفر ملاقاتونو په اړه تفصیل خپور کړی دی. د دغه دواړو مقالو لنډیز د یوې وړکې دمې وروسته. ڈان ورځپاڼې د سختدریزه خلاصي مذهبي او تربندیز لاندې تنظیمونو ائتلاف دفاع پاکستان کونسل یا شورا په راتلونکو اونۍ کې د لاریون په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې په یاد شورا کې شامل ګوندونه په داسې حال کې په اسلام آباد کې لاریون کوي چې د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تحریک انصاف ګوند د نومبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د مظاهرې پلان لري. تحریک انصاف د حکومت ضد او دفاع پاکستان کونسل په کشمیر کې د هندي ځواکونو د تشدد پر ضد مظاهرې کوي. ورسپانلې که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان ظلم غندنه وشي، خو دفاع پاکستان کونسل بیرته راتګ د اندېښنې وړ دی. د یادې شورا غړو د کورونا چارو وفاقي وزیر سره ملاقات کړی دی. ډان ورسپانلې کې چې تحریک انصاف ګوند جمهوري حق لري چې مظاهره وکړي، ځکه چې په پارلمان کې دریم لوی ګوند دی، خو دفاع پاکستان کونسل بڼه جلا او څرګنده نه ده. ورسپانه لیکي په یاد شورا کې شامل زیاتره تنظیمونو باندې بندیزونه دي او یا مشران په نړیوال تور لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه تنظیمونه جمهوریت آئینی ادارو او قانون پر ضد دي. ورسپانه لیکي چې د کونسل لاریون به په نړیواله کچه د کشمیر د مسلې هوارولو کې د پاکستان دریځ لا کمزورې کړي. په ادارې کې راغلي چې دفاع پاکستان کونسل ته د لاریون اجازه ورکول یا نه ورکول دومره مهمه نه ده، بلکې لوی چیلنج د شورا مخنیوي کول دي. حکومت باید دغه سره ته ژور اداري جواب ورکړي. بلخوا اسوسییټډ خبري ایجنسی د پاکستان او افغان جګپوړو چارواکو په حواله ویلي دي چې درې لوړ پوري طالب مشرانو په اسلام آباد کې له چارواکو سره غونډې کړې دي. د چارواکو په خبره طالب مشرانو په اسلام آباد کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شوي مذاکراتونه اسلام آباد کې چارواکي خبر کړل. خبري ایجنسی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له قوله وای چې دوی په ملاقاتونو خبر وو، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړ. نوموړي ویل چې دوی ته د روستیو ملاقات په اړه معلومات وو، خو په دې خبر نه دي چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبري ایجنسی د یو لوړ پوري طالب مشر په حواله وایي چې اسلام آباد ته ورغلي طالب مشرانو کې ملا سلام حنفي، ملا جان محمد چې د طالبانو واکمنۍ کې دواړه وزیران وو، او پاکستان او سعودي عرب کې پخوانی سفیر مولوي شهاب الدین دلاور شامل وو. اسوسییټډ خبري ایجنسی لیکي چې پاکستان په خبرو اترو کې شامل نه وو او د طالبانو په خبره چې کله خبرې ختم شوې نو هله پاکستان خبر کړل شو. خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د تیر زیارت په ورځ ویلي وو چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبرو اترو تر ټولو غوره فورم د څلورو هیوادونو ډله ده، چې پکې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي، او پاکستان خپل کردار ترلاسه کولو لپاره تیار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړوي ته تاسو غوږ کې درنو درکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په عراق اسلامي دولت وسله وال ډلې په یو برید کې اتیا کسان وژل دي، چې زیاتره پکې عراقي فوجیان دي. عراقي فوج په برید کې د سرتیرو وژنه تاییدوي. اسلامي دولت وسله وال ډلې په داسې حال کې په کرکوت برید کړي چې په موصل کې د دې ډلې پر ضد پراخ عملیات دوام لري. نور تفصیل سفیر الله ستانکزی راکوي.
د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ستره حمله په شاتم بولي، خو پکې اتیا کسان وژل شوي دي. د کرکوک پولیسو پرون ویل امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د داعش ډلې اته څلوېښت جنګیالي هم وژلي دي. د عراقي پوځ یو جنرال خطاب عمر ویلي شاوخوا پنځوسو وسلوالو په کرکوک ښار په دې حمله کې لاس درلود چې یو سل اویا تنه یې ژوبل کړي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادي وویل دا یوه تروریستي حمله وه او داسې وخت وشو چې امنیتي ځواکونو تقریبا د ښار په ټولو سیمو کنټرول ترلاسه کړی وو. هغه د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې په کرکوک حمله کوونکي وژل شوي او په عین وخت کې د مخالفینو یو مهم قومندان هم نیول شوی دی. هغه لیبادی وایي اوس هغه ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي چې کرکوک ته داخل شوي وي، یو برخه لا هم نه ده تصفیه شوي. د غرض د هغو کسانو مشر نیول شوی چې دا نازوان مردانه عمل یې ترسره کړی دی. ویل کېږي داعش د دې لپاره په نورو سیمو خپل عملیاتو ته زور ورکړی چې په موصل کې د پراخو عملیاتو په برخه کې د پوځیانو تمرکز کم کړي. د عراق د دولتي ټلویزیون د رپورټ په اساس د کرکوک سیمه ییزو چارواکو همداراز هغه شپنه ګرځبندیز هم لري کړی چې په دولتي ادارو د داعش تر حملو وروسته د چارواکو لخوا لګیدلی و. عراقي پوځیانو د موصل د بیانیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو مسیحي میشته ښار باندې هم حمله کړې، هغه سیمه چې له 2014 کال راهیسې پکې اسلامي دولت ډله حاکمه وه. پوځیانو همداراز د همدانیه یا قراقوش په ښار حمله کړې چې له موصل 40 کیلومتره لرې دی او هلته یې د عراق بیرغ ځړولی دی. عراقي پوځیانو په داسې حال کې د موصل د بیانولو
نیولو لپاره د پراخ عملیاتو پر مهال د همدانیا او ځینو نورو سیمو د نیولو خبر ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر بغداد ته تللی څو د موسل عملیاتو څارنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې وګه درنو اوریدونکو په کراچۍ ښار کې د نومبر پر دریمه د لومړي پښتون انزورګر محمد ارشد خان په لاسو جوړ شو انزورونو نندارتون کېږي. ارشد چې د مک په نوم پیژندګلو لري وای چې له شلو کلونو د خواري وروسته دا لومړی ځل دی چې یوازې نندارتون یې کېږي او زیاتوي چې د سند صوبې په خاوره هغه لومړی پښتون هنرمند دی چې داسې په لوی کچه ورته دستوره را جوړه شوې ده. د هغه د نندارتون او نورو هلو ځلو په اړه له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال محمد عمران تفصیل راکوي.
تقریبا او رمضا چې په کراچۍ کې شپېته لکه خواوشه پښتانه چې ده نو اوسي پای کې زه تر اوسه پورې چې زه څومره معلومات لرم زه ړومبی پښتون انزورګر یم چې د سند په ځمکه باندې داشان د انزورګری هلې ځلې کوم.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوی د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انزورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلی دی، ځکه په انزورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انزورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي.
پیدا شوې من بل ځمکه مې جنگ لیدلی له تر اوسه جنگ دی او روان دی نو دا ده چې ما د افغانستان د جنگ چې ده نو ډېر زیات زما ماسو زړه یې رانیولی دی چې زما خیال چې په دې خواوشه زموږ د ملک د خواوشه بلکې ټوله سیمه څه چې ټوله دنیا دی چې ده نو ځپلې ده. نو زما کار چې ده نو د جنگ د امن او په دې باندې زه په دې دا شل کاله چې ما کوم کار وکړ نو زه دا به ووم چې زه که د نړۍ کې هم ما تخکاری کېدی شي زه نړۍ کې باید دغه کس یم. پاکستان کې خو یم چې ما د جنگ خلاف چې زه نه صرف په خپل فن کې مې کار کړی دی زه به دا وم چې ما په معاشره کې په فعالي طور باندې هم ما دا شر هلی ځلې کړي دي.
د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې دستوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوي د زنانو انزورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ ته کومه خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلی سو خیر چې دنه خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې سړو جنگونه کړی دي نو دا شي کې دا کریکټرز می راغستی دي چې او زپلشن بل لازمی خبره چې بیا دا اخیری تمه ده د انسان د تبعی
دینندارتون لپاره انګریزي ژبه کې فرام نیکست ټو نثینګ یا د دین پس به نوم ورکړی شوی دی او مېک په دې اړه وایي چې د دې مطلب دا دی چې د شلو کالو د خوارې وروسته یې ارمان پوره کیږي.
دې ایگزیبیشن دې ننداري لمې دا فرام نیکست ټو نثینګ نوم ورکړی چې خدای تعالی ارمان مې پوره کړي چې په عالمی سطح باندې مې عزت دولت شهرت ملاو شي او داسې قسمه ملاو شي چې زه هغه سیزونه ورسره غټو خلکو تعلقات او هغه چې د دانشورانو او د ادیبانو او بیا خپل خصوص چې د طالب علم نو چې د خیر خګړو په کار راولم او داسې زموږ په دې لپاره ما خپله اداره ده رڼا ډیولپمنټرسټ او دا د کراچۍ غالبا چې کېدی شي زه ړومبی پښتون یم چې هغه د خپل این جی او په کراچۍ کې رجسټرډ کړي ده او پښتون نوم سره رجسټرډ کړي ده د سټوډنټانو او د یوت لپاره ظلمو لپاره.
محمد ارشد خان میک د انزورګرۍ سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرسټ هم چلی او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمېر هلې ځلې کړي دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. د سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چېرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپله مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
درنو درکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. خبرونه په پیل کې مو سره ژمنه کړې و چې تاسو لپاره ونې خبرونه د سولې په لور لرو. د سولې په لور په نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد د دلچسپ لارو څخه د نفرتونو او جګړو پر ضد د روانو کارونو په اړه بحث کوو. دا پروګرام درته بشیر غواخ وړاندې کوي. راځي چې په ګډه دې پروګرام ته غوږ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه تاسو ستړي مشي زه بشیر غواخیم او نننې خبرونه کې د عدم تشدد پر هغو لارو چارو خبرې کوو چې په ډیره نادره طریقه پکې د مینې د خورولو او جګړو د مخنیوي لپاره کار کوي. عوامي ورکرزګون په دې وروستیو کې رامسته شوی دی. د ګوند ډیر زر په پاکستان کې یو خاص نوم پیدا کړ. وجه یې د دوی د نیوکو او اعتراض سیاست دی. دا ګوند د خلکو لپاره سماجی انصاف یا ټولنیز عدالت غواړي او وایي چې انسان دې د رنګ، مذهب، ژبې او نسل په بنیاد نه بلکې د انساني برابرۍ په بنیاد ژوند وکړي. سمو د مخکې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات تر دې حده خراب شول چې دواړو هیوادونو د جګړې خبرې کولې، عوامي ورکرز ګوند د قرار اوسېدو غږ وکړ. دوی له پېښور او کراچۍ څخه د ټرین او بسونو له لارې د سولې لاریون وویست. په همدې اړه د دې ګوند د یوې مشرې عصمت شاهجان سره غږېدلې وو. هغه وایي
کله سماجی انصاف په جنګونو باندې راغلی دی، د ملکونو ترمنځ د وسلو جنګونو باندې، موږ دا فکر لرو چې سماجی انصاف چې دی هغه صرف طبقاتي جنگ، قومي جنگ، د ښځو د ازادۍ، سیاسي جنګونو باندې راتلی شي. دغه د غټو غټو وسلو په زور باندې د دوو هیوادونو ترمنځ د جنگ په نتیجه کې بربادي راځي، امن پکار دی. نو زمونږ فوج هم جنگي جنون خوښوي، عوام کې هم یو دهشتګردي د وجې د مستقل افغانستان کې جنگ د وجې او د سیمه کې د وسلې کاروبار د وجې عمومي طور یو خلک جنگ پرست شوی دی. نو موږ دې وجه نه وایو چې موږ جنگ مخالف نوم یو جنگ مخالف ټرین مارچ دا خو بنیادی طور روان شوی. دا زموږ د دویم کانګرس په موقع باندې موږ ارنج کړی و. د کوټې نه بس مارچ وو او د پېښور نه کراچۍ ته ټرین مارچ وو. د ټرین دواړو اړخونو ته جنگ مخالف ټرین مارچ په نوې لګېدلې وې. په هغې باندې لیکلي وو چې موږ امن غواړو، موږ روزګار غواړو، موږ علاج غواړو، موږ کور غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ جنگ نه غواړو. تقریبا 1500 خلک چې دي دا بنیادی طور مارچ اغي کړي وو. او بیا په هر سټیشن باندې موږ ته زموږ د پارټي خلک راغلي وي، نور ترقی پسند ادیبان، دانشوران، فنکاران دي، لکه مختلف سټیشنونو ته مخې ته موږ ته راتلل. سب ټرین تر او خاطر څه پاتې شو سو مل ته موږ ته هر کلی ته راغلي وو. چاره ته روټي راوړې وې، چاره ته دا غول ځخې راوړل، چاره ته وریجې پلوونه راوړل. په لاره دغه رنګې دي کافلې ته ځای په ځای زموږ د پارټي د کانګرس چې کوم ډیلیګیټس وو مندوبي نو هغه راختل دی ټرین ته، ورسره نور ملګري راتلل. او خلکو انقلابي ترانې ویلې، د امن ترانې ویلې، په لاره باندې نارې والې.
نو تاسو وایئ چې دغه ستاسو کوم مقصد چې کوم پیغام چې تاسو رسول غوښتل هغه ورسېد؟
هغه خو داسې ده چې پاکستان چې کومه مینسټریم میډیا ده هغه د فوج نه زیاته جنگ پرسته، هغه د طالبانو نه زیاته جنگ پرسته. او پاکستان میډیا چې ده دا ټوله د آی ایس پی آر ډومینیټیډ ده. او هغې نه علاوه دلته کې چې چا ته ووایه که نه چې جنگ کوو نو بس هغه تیار دي، چې هغه ته ووایه امن ته جدوجهد کوو، تعلیم دپاره جنگ کوو، بیا هغې ته نه وي تیار. نو هغه پیغام چې دی هغه ظاهره خبره ده چې موږ سره هغه ټرین باندې کم خلک تلل، په زرګونو خلک چې کم کوزیدل راختل، او سټیشنونو باندې چې کم خلک وو هغه، او موږ د ټویټر کمپین له داسې موږ اندازه ده چې تقریبا ډایرکټ چې دی موږ 10 لک خلکو ته، نور داسې 10 لک خلکو خواوشه به موږ دا پیغام رسولي په ټویټر او په فیسبوک باندې موږ. خو پاکستان ریاست ته مو میل غوښتل، پاکستان حکمرانانو ته مو، پاکستان فوج ته میل غوښتل، عمر سره مو د موږ ګاونډي هیواد ته میل غوښتل چې موږ غواړو نه غوښتنه کوو چې په دې سیمه باندې جنگ مراولی. دې کې د وګړو فایده نشته، دې کې صرف د سرمایه دارو فایده ده.
نو دغه کارونه زموږ په ځینو کې په پښتنو کې یا په پاکستان کې، په افغانستان کې، په دغه سیمه کې څومره اهمیت لري او څومره ګټور ثابتې دي؟
ترقی پسند د دې سماج رڼا یو. او ظاهره خبره ده دغه تحریکونه چې دي عمدې د وجې دا سماج بشته چې دا سناسه پکې سناسه سنس شته، هغه عمدې دغه خلکو د وجې دا سماج بشته. او دغه تحریکونه چې دي د دې ډېر زیات اثر وي. دا د سماج کې چې کوم ژوند پاتې وي کنه، دا پرو لایف تحریکونه دي، او دا د ازادۍ په حق له تحریکونه دي، دا د سماجی انصاف په حق له تحریکونه دي. او دې د وجه سماج باندې خامخا فرق پریوزي. دلته کې ریډ شرټ موومنټ شو د استعماری قوتونو خلاف، هغه کې بلا خلکو شرکت او ظاهره خبره ده بچا خان چې شروع کو، افغان جرګه نه شروع کو، وړکی کوندې دفتر یو په کیسه خانه کې، او بیا غا رو 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 سمره غټ شو کنه. او غینه علاوه دلته کې نیپ او او نیپ نیپ کچرے بھٹو صاحب حکومت نوے مات کری او تمرا اسٹیٹ آپریشن نوے او ترقی پسند تمرا وانے نو نو باید چې د دې سیمې د دې منطقې مستقبل ببل وو بیرش کالا په دې سیمه باندې جنگ شو ټول استعماری قوتونه یوځای شو نظریاتي الغار شو او ملیونونو افغانان پکې مړکړی شو او بیا هم د بیرش کالا جنگ نه پس ترقی پسند بیا خپل سلسله را بیدار کړه او موږ بیا دې جد جهد تابع کړی دا موږ وایو چې مونگا دا سماج چلے دا او مونگا بچ کولی شو دا دی جن پرستینا دی دہشتگردینا دی طالبانائزیشن نا دی جہالت نا او پاکستان کے چھ سمرا قدامت پرستی زیادہ شوی دا دی ختمولو یو طریقہ دا چھ روشن فکری چھ دا غا خورا شی
کسرو لمبود غر غرو دا شورن دی خبر سرو لمبود گر کرو دور دی خبر دا سوچ جنگ وڑی جنگل زور دی خبر سرو لمبود گر کرو دورن دی خبر
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د زینو مشرانو د سفر ریپورتونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله پیل کی چې افغان حکومت د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. یاد دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره کړي سیاسي روغه جوړه د نمونې په شکل کارول سره طالبان هم سولې ته وهڅي. په همدې اړه مو د افغانستان په اړه د غړو مقالو لیکوال بارنټ روبن سره خبرې کړې او په لومړي سر کې مو ته پوښتلی چې آیا حزب اسلامي سره سوله به جګړه کم کړي.
First of all, everyone recognizes that it's not going to really affect the war.
اولنې خبره خدا دا چې ټول خلک دا مانی چې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاص اثر نه غورځي، ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لوی برخه نه لرله. بل په دې کې دا پښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د ازایمو په اړه څه سرګند حکمتیار په پاکستان کې اوسېدل او دغه هیواد ساتل، نو پاکستان څنګه حکمتیار پریښود؟ آیا دا فکر کوي چې نوموړی په جنگی برخه کې نور اهمیت نه لري که څنګه؟ خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو ازموینه هم ده. د سولې په دې لوازنامه کې هغه زیاتره خبرې شاملې دي چې افغان طالبان د سولې لپاره خپلو شرطونو کې وړاندې کوي. نو اوس د افغان حکومت لپاره ازموینه دا ده چې ویشل شوی او کمزوری حکومت به دا څنګه عملي کوي. بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشري کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدریزه بولي، څنګه به په دې لوازنامه کې په کړو ژمنو ټینګ پاتې شي؟
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو. آیا ته فکر کوې چې دغه هیواد د پردې ترشا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته، او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي؟
Well, gradually it might, but I would make a distinction first.
دا وخت د تیرېدو سره کېدې شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي. خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي. په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالي ډلې دي. یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دغه خلاف خو دا هیواد قوي پوځي عملیات کوي. دویم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي، نو هغه ته د پوځ ملاتړ ترلاسه دی او تر ډېره حده د پوځ د کنټرول لاندې دي. دریم قسم مسلواله ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، هغه تر څه حد د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي، خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري. په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي، خو پاکستان یا خو دا کار نشي کولای او یا کول نه غواړي. زما په فکر د پاکستانی پوځ یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري. دراز دې لړ کې پاکستان نه یوازې د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې دی.
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅو ته څنګه ګوري؟ د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅې وکړې او د ډیرو نیوکو سره هم مخامخ شو. بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدله کړه او د مذاکراتو لپاره یې ځینې شرایط رامنځته کړل، لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي.
First, when President Ghani came into office,
he thought... پاکستان اشرف غنی په دې نظر چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. نو موري د دې لپاره ډېری هڅې وکړي او په افغانستان کې پر ډېری نیوکه هم وشوي چې له دې هیواد ته هیڅ ګټه ونه رسېده، او د وخت د تیرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو. نو بیا افغان حکومت خپل توجه هند ته واړوله او له دغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لا یې پسې زیاتوي. باقي د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې د سولې خبرې نشي کولای چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. بل نښته کېدای شي چې عملا داسې ممکنه نه وي، نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو اترو هڅې کېږي، خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیغ په نیغه متاثره کېږي، په سیاسي توګه د سولې خبرې اترې ډېر ګران کار دی.
د سولې پر لور
خبرونه اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واوریدل، پښتانه کوشش کوي چې نادره او مختلفو لارو خلک سولې ته وهڅوي. همدغسې یو تن د کراچۍ هنرمند او انځورګر محمد ارشد خان دی چې د انځورګرۍ له لارې کوشش کوي چې نړۍ ته ووایي چې د سړو لخوا روانو جنګونو کې ولې میرمنې وځپل شي. محمد عمران هغه سره خبرې کړي.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوې د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انځورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلی دی، ځکه یې په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي.
پیدا شوې منو بل ځمکه مې جنگ لیدلې، لا تر اوسه جنگ دی او لا روان دی. نو خو دا چې ما د افغانستان د جنگ چې دنو ډېر ډېر زیات زما ماسو زړه رانیولې دي، چې زما خیال چې په دې خواوشه زموږ د ملک د خواوشه بلکې ټوله سیمه سچې ټوله دنیا دی چې دنو ځپلې ده. نو زما کار چې دنو د جنگ د امن او په دې باندې زه په دې دا شل کاله چې ما کم کارو چې ما د جنگ خلاف چې دنو زب نه صرف په خپل فن کې مې کار کړی دی، زه بتاوم چې ما په معاشره کې په فعالي طور باندې هم ما دا شل هلې ځلې کړې دي.
د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې دستوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوې د زنانو انځورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کېږي.
زما په دې نندارا کې چې خاص چې کوم پوائنټ دی کوم هغه خبره ده، هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی، خو زیات تر اوسه پورې چې نه سړو جنگونه کړی دي. نو دا شي کې دا کریکٹرز می راغستی دي چې خزه او زپل شنه بل لازمي خبره چې بیا دا اخري تمه د انسان ته تبعي.
محمد ارشد خان میک د انځورګرۍ سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرست هم چلی او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمیر هلې ځلې کړې دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. دې سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چېرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپله مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او هم دې سره د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منګه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کلی موږ خپل دا چټونه دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې